ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر توندې څرګندونې لرو چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي دي. د افغانستان د تازه جګړو حال هم درکو. دا به هم واورئ چې په وروستیو جګړو کې په اروزګان کې د غوایانو د فارمونو ګټې اخیستمنې شوي.
د جنګو د لاسه یې نه څوک رانیوای شي، نه سوداګر راځي چې رانی شي.
په خوز کې بیا وروستیو جګړو د لینی موټرانو اقتصاد ځپلی.
د میاشتې مې یو دوه یو لاک یو اتیا زره روپۍ پیدا کولې. اوس تقریبا زما درې موټر دي، شپېته زره افغانۍ نشم پیدا کولای.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د ماشومانو لپاره د مور د شیدو د ګټو په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدلې شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز د فیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپل کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. چین خبر ورکوي چې په سیمه ییزه کچه د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړي دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دافیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپل کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولې د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینۍ سرپرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ویرې لري. ښاغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې غړي هند چې د اګست له لومړۍ نیټې د دې شورا دورې مشري هم په غاړه لري، په غوښتنه رابلل شوی په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې اعلان وکړ. دا دوې ورځې وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سیشن بی پورز لخپل هندی سیال اس جی شنکر سره تلیفونی خبری وکړی او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند چې د راتلونکي 2022 کال تر پایه د دوه کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی دی، دا لومړی ځل دی چې په اګست میاشت کې د شورا دورې مشري ترلاسه کوي. بل ځل به هند ته د راتلونکي 2022 کال په ډسمبر کې بیا د دې شورا د مشرتابه وار رسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه.
Anyone that's helped the UK government, we've already
yaqinan har cha chi de britania la hukumat sara marasta kadi bi mush tarwosa 2300 wafadar afghanano ta chi de britania la hukumat sara kar kadi aw da ghoi koroni ta ijaza war kadi chi de hiwata warsi mush ba de proses ta dawam war kro tarso da masala yaqini kro chi de por prekawlo parana ki pa da proses ki shafaqat aw nur shafaf miyaruna pa pam ki wani walsi aw de ghoi chi مشته وفادار پاتسیبی او پرزان لوی خطرونه منلی حق اداسی.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د بریتانیا ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو هم له دې هیواده د یو شمیر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تېره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم خبر ورکړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانې وایان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تیر شپه د نجراب ولسوالۍ په درای افغانیه کې ترسره شول چې په نتیجه کې د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د دې ډلې 15 غړي وژل شول. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی له لوري چاته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ځنګلونو اور لګیدنې د سیمو د جبري تخلیه د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینو سبب شوي دي. تر ډیره چارواکو د دغو اور لګیدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درې اونیو راهیسې د کالیفورنیا په شمال کې یو ځنګل کې لګیدلی اور یو تاریخي ښارګوډی تخریب کړی. ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې په ایرو کې ډوب کړي دي. بلخوا په ترکیه کې هم پرون په یوه بریښنا کوټ کې د اور لګیدو له کبله په سلګونو کلي له خلکو تخلیه شوي. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغوني ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیا ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګل د اور لګیدو له کبله دیرش ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. چین نن جمعه په محلي سطح د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دا تازه پیښې داسې مهال ثبتېږي چې دغه هیواد هڅه کوي په پراخه کچه د کورونا وایروس د خپرې شوې څپې مخه ونیسي. دغه مثبتې پیښې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل شوي دي. چین له څو نورو هیوادونو سره هڅه کوي چې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د دلتا بڼې په وړاندې مبارزه وکړي چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي. په چین کې اته 50 تازه پیښې په ختیځ ښار یانګژو او نورې په شپږو نورو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې طالبان له سولې ډارې شي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهی شي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیر راس ویلسن نن له طالبانو وغوښتل چې د سولې لاره خپل کړي. روسه تر دې چې د 2008 کال د فبروري په 9 طالبانو سره امریکا د سولې تړون وکړ، شای دا د طالبانو پر ضد د یو امریکایي ډیپلوماټ تر ټولو سختې نیوکې وي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو له اور سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان له سولې ډاری کی او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لار پیژني. دا مطلب په کابل کې د امریکا سفارت شازدافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه بیان کړی. نوموړي ویلي دي چې د طالبانو خشونت او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومتوالۍ بڼه نه وه. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو غوڅول، یرغلیز مرګ او سني هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارېږي. زه له دې ډلې غواړم چې د سولې لاره خپله کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي برابر ویلي دي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو د لری کېدو لپاره کوم دلیل نشته. میرمن بارا د هندو له ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري. په ښارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقونو سرغړونه، بریتانیا، هند او نور هیوادونه او په ځانګړي توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه جدي اندېښمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکا سره د هوکړې له مخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان لا تور لیست لري سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملی کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي. هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې له بل هر وخت زیات په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. طالبانو د څو لویو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار او نورو باندې بریدونه کړي. د تازه راپورونو له مخې تېره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنجښار هم یرغلیزه حمله کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا شارج دافیر په کابل کې راس ویلسن وایي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډاری شي. په هغو ځایونو کې چې په روسیو کې جګړې زیاتې شوي دي او تیزې شوي دي، یو هم د هلمند مرکز لشکرګاه ده. نن سهار په خواله رسنیو کې د لشکرګاه د ښار داسې تصویرونه خپاره شول چې د ښار په مختلفو سیمو کې اورونه بل دي او لوخړې پورته کیږي او خلک منډې وهي. د لشکرګاه د وضعیت په اړه مدنی فعال امان الله په ټلیفون را سره دی. له دوی په واورو چې تازه معلومات څه دي، د لشکرګاه په کومو سیمو کې جګړې روانې دي؟
دا اوس پهلنه د لشکرګاه په مرکزی نقطې کې عمومي جاده چې د شهر د چهلته مارکیټونه دي، دکانونه دي، ټول اور اخیستې دي، ټول شهر اور اخیستې دي. د جنگ لامل څخه جنگ روان دی په مرکزی نقطې کې د شهر. دا اوس پهلن جنگ روان دی، ټول ساحه د جنگ په جګړې حالت کې دي. د چارانو او ټول هغه مالی امکانات ټول په اور باندې وسره لمبه ده. د اوس پیلن د خلکو کورونو اور اخیستې دي، د خلکو مارکیټونو اور اخیستې دي، خلکو خپل خلکو اور اخیستې دي، خپل انسانانو اور اخیستې دي، د انسانانو جسدونه په سړکانو پراته دي، په کورونو کې ورته پراته دي. د شخول لپاره دومره یو کس پیدا کیږي چې د اوس پیلن فقط خاورو ته وسپاري. وضعیت وحشانه وضعیت دی په لشکرګاه ښار کې، اور بل دی، تور دود دی ټول لشکرګاه. د خلکو وضعیت ډېر بد حالت کې دی، ډېر په سخت حالت کې دی. اته چې مړی ورته پراته، زخمیان ورته پراته، تر شپخانو پورې نسی رسولای. د مړی وضعیت په داسې حالت کې دی، دا اوس په لنز ما د ملګري سره زه تماس کوم چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخول څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس په پکت د خپل کورنۍ د غړو جسدونه خاورې ته وسپاري. د لشکرګاه وضعیت په داسې حالت کې دی، د لشکرګاه د خلکو وضعیت دغسې بد او بد وضعیت کې قرار لري.
بله، ملګرو ملتونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې په لسګونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلې دي او اټکل کولای شي چې څومره خلک به توانېدلې چې د جګړو له دغو سیمو ووځي؟
بالکل، د شاتخه زیات مېر زیات کړي، د شاتخه کډوال سوي دي، لیر پروتو سیمه ته اطراف ته کډوال سوي دي. اما هغه کورنۍ چې د اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري، چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغه نسی کولای چې خپل کورونه څخه ووځي. دواړو لوري د جګړې هغه اصول نه مراته. تاسو وګورئ چې د وی خواته طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سره کړی دي، د هغه څخه د څنګه په شکل باندې استفاده کوي. د بل خوا څخه دولت په غسیمو باندې جنگ کوي، چې هلته طالبان وي، هغه نه د خلکو دواړه طرف د خلکو عام خلکو ژوند ته متوجه نه دي. د خلکو مالونه همداسې ولاړل، د خلکو سرونه همداسې ولاړل، شجه او ماشومان په دې جنگ کې ټوټه ټوټه سول، د بمبار تر د غلاندې رااله. یو لوري هم ملکی خلکو ته د ملکی خلکو تلفات ته متوجه کیږي نه، او نه هم د وغوی د مرګ او ژوبلې په اړه باندې فکر کوي. د یوې خوا ته یو طرف چې دی طالبان د ملکی خلکو کورونه بلن منزل سنگر ګرځوي، په شهر کې بلن منزل سنگر ګرځوي، د وغو ته استفاده کوي. د بل خوا ته جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس پیلن په شهر کې دی، هغه چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي، نسی کولای چې د خپل د اوسنی حالت کې د شهر څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال سوي، دامه په زرهاو کورنۍ اوس هم د شهر په منځ کې پاتې دي، خپل کورونه کې دي، دا اوس هم زور سره په تماس کې هم هغه نسی کولای چې د جګړې زالت څخه په دغه اوسنی چې جګړه جریان لري د خپل کورنۍ څخه ووځي.
د زخمیانو سره جنو ماسسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا جن نور خیریه ماسیا او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شو کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې ل ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سهار مور سره په تماس کې وو چې په اکثره کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه ساحه ده، او د شار په دغه بیا هم په مرکزی نقاطو کې په کورنۍ کې مړی او زخمیان پراته دي چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نه توانېږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي، هغه کارګران چې دا اوس فعلاً مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل آواز پورته کوي چې موږ نور نه شو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړی راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت عامه ده، هغوی هم خپل آواز پورته کړی دی چې موږ نور نه شو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړی دي، زموږ تر وسه وتلې ده، یعنی دا ستل نه دي، دوا سوه نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چاته شمېره نه معلومیږي. تیر ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلیکونی په نامه باندې کومه ساده چې زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پاتې دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابین دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال کړي. هغه سور صلیب او کومې نورې هغه روغتیايي مؤسسات دي، او خپل د صحت عامې ریاست او بس روغتون دي، هغوی مصروف دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي. هغوی هم د آواز پورته کړی دي چې نور موږ نه شو توانېدلی چې د کومې ساحې ته راپورته کړو، او موږ مصروف یو، شپه ورځ مصروف یو.
ډیر مننه امان الله چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. وی خبرتیا وروسته به د افغانستان د روانې جګړې د اقتصادي اغیزو په اړه واوري چې په ځینو سیمو کې بد اقتصادي اغیز هم پر ځای پرې شي. البته حتی په هغو سیمو کې چې هلته جګړې نه دي ورسېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې د کابل او ګردیز اړې موټر چلوونکي وای په هیواد کې د ورستیو جنگ جوړو د زیاتېدو له امله د دوی د موټرو سورلۍ کمې شوې ده او کاروبار سخت اغېزمن شوی دی. دوی وای په لویو لارو کې د جنگونو له امله وسایط په مرمیو لګیږي او ځینې وخت موټرو چلوونکي او مسافرو ته هم زیان اوړي. په سویل ختیځ زون کې د 203 تن تر خولي اردو چارواکي وای د لارې د امنیت خوندیتوب لپاره ځینې قانوني اخیستي او یو شمېر نور په پلان کې دي. تفصیل په دې راپور کې
دا د نګدی اته د شکلن جمشید خګ دی چې د خوست خار په لویدی زبرخه کې د کابل ګردیز اډې ترڅنګ د موټرو د پرزو د خرڅولو دوکان لري. د ایوی مشرور یې د خوست کابل په لوی لاره موټر چلاوه او له دې لارې د خپل کورنۍ لپاره حلاله روزي پیدا کوله. نما وړای د تیرش ویلو اختر څو اونې وړاندې هغه محل چې له کابل یو شمیر مسافر خوست راون کړي وو د لوګر ولایت په محمد اغا ولسوالۍ کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې بند پاتې شو او د جنگ ای بیمار مېترې ژوند واخیست. جمشید د خپل ورور په اړه وایي
کوبل نه وروتلو په لیار کې بس جنگ شروع شو واسطه پته نه ولاګه چې کوم طرف نه شهید شو دا پته مې تر شته ایسه
خامخا ورور وی زور غاړي خامخا ولې چې په داسې سانا کې چې د لاس په ګناي نو بس هو جل شي قرآنۍ ولا خپکی دي او درد احساسوي.
دای وای ورورې واده کړی وو او د دوه نرینه اولادونو ترڅنګ اته لونی لري خو د ګڼنور ارمانونو ترڅنګ د خپل اولادونو د زکړو ارمان له ځان سره یې وړ. د خوست او کابل ترمنځ ته هم د لوی لارې نور موټر چلوونکي هم په دیلاره کې لښتنه هم نه یو پتنګ شوې دي. دوی وایي په هیواد کې د ورستیو جګړو د زیاتېدو له امله د موټرو سوارلۍ هم کمې شوې او د دوی کاروبار یې اغېزمن کړی. د دې لوی لارې یو تن موټر چلوونکي همایون ازادي رادیو ته وویل
والا قدر ته وایم چې زمونږ د خوست لاین ته دویمه درېمه څلورمه بکسه ماره وستلې د میاشتې به یو دوه یو لک یو اتیا زره روپۍ پیدا کولې. اوس تقریبا زما درې موټر دي شپېته زره افغانۍ نشم پیدا کولای. زمونږ د نامنې د واجې لارې خرابوالې واجې د پرلی کمبود د امنیت واجې مثال زمونږ کارم خراب دی ډېر.
د دې لوی لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره چارواکي له هم په ژمنو پسې ژمنه کوي خو د موټر چلوونکو له خبرو د سحکاري چې ښکاره بدلون پکې نه دی راغلی. په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو ویاند ایمل مومند وایي د لوی لارو د امنیت خوندیتوب یې لومړیتوب دی.
دو ورځې وړاندې دفاعي او امنیتي ځواکونو د لوګر مرکز اړوند د قلعه سید حبیب الله په سیمه کې د ګډو دفاعي او امنیتي ځواکونو یو قوي بیس جوړ کړ چې دغه بیس به د لارې د امنیت د تامینولو په موخه د لارې په اوږدو کې دوامداره ګرځنده ګزمې ولري. همدارنګه د لارې په اوږدو کې په هر هغه ځای کې چې وسلوال طالبان په غلچکي ډول د وزي او زموږ ملکي او نظامي خلکو ته ستونزې پیدا کوي هلته هم د بیزونو د جوړولو پلان شته.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي هم د کابل او د دې ولایت ترمنځ لوی لارې چې تر ډېره د لوګر ولایت په اړوند سیمه کې نه امن ده د امنیت له نه خوندیتوب اندېښمن دي او د لوګر په ځای امنیتي چارواکو غږ کوي چې د خوست پکتیا او د پکتیکا ترڅنګ د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو د ډاډمن تګ راتګ لپاره دي د دې لارې امنیت په ژمنو نه بلکې په عمل کې خوندي کړي.
په خوست کې د لاینی موټرانو اقتصادي ګټې جګړو اغېزمنې کړې دي. په روزګان کې چې د غویانو د فارمونو جوړولو پروسیو کلونو کې وده کړې ده جګړو اغېز پرې کړی دی او خلک وایي چې اوس اقتصادي ګټې نه لري لکه څرنګه چې پخوا یې لرلې. تفصیل په دې راپور کې
دغه فارمونه په روزګان ولایت کې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي چې تر ښه ساتنې وروسته بیا نورو ولایتونو ته انتقالوي. په دوجیزه ډول څاروي په دې ولایت کې له پخوا خلکو په کورونو کې ساتلې خو په معاصره توګه د غویانو د فارمونو رامنځته کېدل په اورزګان ولایت کې نوې دي. جمعه خان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند د سرچخلو په سیمه کې په نوې بڼه د غویانو فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال په پالنه بوخت دی. د دا پارم که څه هم د کلیوالو خلکو د غویانو د غوجلې په څیر دی، خو توپیر یې دا دی چې دا غوجل غټه ده، ځکه تر 200 پورې غویان په کښې کې ساتل کېږي. او بل توپیر یې دا دی چې دلته په دې پارم کې غویانو ته بل ډول حیواني خوراکه ورکول کېږي، نه هغه ډول لکه څنګه چې کلیوال ورکوي.
شل ورځې یا 25 ورځې یا موږ ډېر کم خواړه ورکوو، هغه ډوډۍ یا کنجواره جوارین وړه وربشی بنګ دا موږ ورته دغه کوو، لږ کم کم ورکوو چې دی ورسره مختص، بیا شیر ورسره مختص، بیا یعنی په لس فیصده کې یو فیصد یې فروړې، نور ګرده جوارې جوارین وړه یې بنګ یې په ژمي کې، او کنجواره یې دا د موسې کنجواره یې او ډوډۍ یې دا موږ د ده در بسه پرې ورشو، شر څونه دی خوړای سي موږ هغو نه ورشو.
جمعه خان وایي په یاد پارم کې دوی کوم ځانګړي نسل غوایان نه ساتي، بلکې د کلیوالو او کوچانو څخه یې پیری، او یوازې د کلیوالو او کوچانو سره یې توپیر د څاروی په ساتنه او یا هم خوراکه کې دی. نوموړي وایي دوی په هره میاشت کې له 500 څخه نیولې تر 300 پورې غوایان پلازمینې کابل، غزنی او نورو ولایتونو ته انتقالوي، خو وایي اوس یې روانې جګړې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
جنګونو دونه تاوان راته کړی دی، یعنې پخوا به هم په میاشت کې دوه درې پیری د جیز کې سمال باروي، اوس پکه اوس یې کندهار ته یو سړی نه بیا، یعنې دلته پر مالو دونه تاثیر کړی دی. پخوا به سوداګر راکړل، یو مسکین به دانه کلګۍ ساتلې وه، هغه بیا راوستې ولځای لس شل به راوګټي، هغه دا چې د جنګو د لاسه یې نه څوک رانیوای سي، نه سوداګر راځي چې رانیسي، خلک به ځان سیار یعنې د سهار او د ماښام ته نه لري.
د جمعه خان سره په دې پارم کې درې نور کسان هم په کار بوخت دي، او هغوی ته میاشتنۍ تنخوا ورکوي. جان اغا خوشحال بیا د غولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د غویانو پارمې جوړ کړی دی، او اوس د خپلو څلورو نورو ورونو سره یو ځای په پالنه بوخت دی. نوموړي وایي په پارم کې اوس تر اتیاو پورې غویان لري، او د پارم جوړولو پیل یې لومړی له یوه غوایي څخه کړی دی.
مخکې مې د مځکو کار کوی، مځکو کارونه خو موږ داسې سول چې چندانې فایده نشته په کښې کې، کرا کرار مې د مځکو د کارو سره دا یو یو غوایي رانیوي رانیوي، اخر مو دا پارم چې راویستې د پارم نو ښه دی به سړی پخته یې بامې په بلې، او ګټم بیا کوي یو ډنګر رانیس چې هغې کړو، بیا بوزو بل ولایت کې خرڅ کړو، یا دلته خرڅ کړو، چې ګټه پراله هلته یې خرڅ کړو.
خوشحال وایي د خپل کاروبار څخه زیات خوشحاله دی، او له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې یو کاروبار ته مخه کړي. د کرنې او مالداري د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر 30 پورې د غوایانو فارمونه په نوي بڼه جوړ سوي دي، چې تر څنګ یې لسګونه کسانو ته هم د کار زمینه په کښې کې برابره سوې ده. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي دا ښه اقدام بولي، او وایي چې په دې سره به د غوایي د غوښې کیفیت ښه او قیمت به یې ټیټ سي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د یاد فارم لرونکو سره د فارمونو د لا ودې په موخه که دوی هر ډول اړتیا ولري دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې سږ کال 50 سلنه مالداري او زراعت وچکالۍ ځپلې دي. اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 80% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د اور لمبې تر ښارونو رسیدلې دي، خو دا لمبې د افغانستان په څیر نه دي چې جګړو رسولې دي. په دغو هیوادونو کې جنګلونو اور اخیستی دی. دا اورونه په داسې حال کې بل شوي چې سژنی دوبی په ګڼو هیوادونو کې د تودوالي له نظره تر ټولو تود دوبی ګڼل شوی دی. د اور لګېدو له کبله زرګونه کسان مجبور شوي چې له کورونو ووسي. نور حال په دې راپور کې.
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګېدلي اور له کبله خلک مجبوره شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي، او په ځینو مواردو کې مرژوبلي ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدونو علت اقلیمي بدلون بللی دی. لدری و اونیو راهیسی ده کلیفورنیا پا شمال که ده زنگل اور یاو تاریخی شار گوتای ویجار کرده. گن کورونا و تجارتی مرکزونه لولا پا کلیدی. پا ترکیه که هم پرون پای و برشناکود که ده اور لگی دوله کبله پا سلگونه کلی لخلکو خالی شویدی. پا ترکیه که لسو لسیزو را پدیخوا داسی اور نولی دل شوی. پا ده هیوات که ده اور لگی دوله کبله اتا تنمر شوی او لسگونه نور پا روختونونو که بستر شویدی. د دغه هیواد په مګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي شار پکې دی په شپږو سیمو کې اور لګیږي. همداراز د انتالیا ولایت په پنځو سیمو کې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیې ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله دیرش ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بېساري ډول توده شوې ده. سژنی دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه و لیدل شوی. خود امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا لباد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي شارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزی برخو پورې خپرې شوي او اکثره کورونه په لمبو کې سوځي. دا شارګوټی د نولسمې پیړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. د دغه شارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې سل کاله پخواني دي. اور وژونکو پرون په دغه شارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته ویل شوي وو چې ووزي د اور وژلو ډېری هڅې وکړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلېدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ شپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو مخ کې د یو مدني فعال په وینا واوریدل چې د هلمند مرکز لشکرګاه امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، په لشکرګاه کې سخته جګړه روانه ده، ملکیان د جګړې په منځ کې ګیر پاتې دي، د خلکو شتمنۍ سوځېدلې دي، د خلکو کورونه ړنګ شوي دي. طالبان هڅه کوي چې د لشکرګاه ښار ونیسي او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی په مقابل کې جګړه کوي. نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام مو هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، او که چیرته تاسو په دې خپرونه کې د خپلو سترګو لیدلی حال هم له موږ سره شریکولی شئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې دغه غږ تر نورو چارواکو پورې ورسوي. د ټلیفون شمیرې به د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو، خو البته اوس هم که چیرته تاسو قلم لري یا په موبایل کې ثبتوئ، زه به دا شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0999203540 دا شمیره تکراروم، 0999203540 بل کورنۍ شمیره مو د 0998225550 تکرارې 0998225550. د خبرونه په ترڅ کې ولایت په ولایت کې د شمیرې تاسو ته تکرارو، هلمند ته ځانګړې شوې ده. اوس هم دا سجره د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته، افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی، چې په زرهاو نفر مړي، دا خدای خصوصا هاو یا دی په زرهاو مړي چې درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې څور کې هم دغه لپاره نه مصرف کړي. زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلومات بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې پر غرو باندې راښکته چې د کورونا داسې سړیا او سختي جوړ کړي په ټوله سهاراو کې منطقې درک نه لري. طالبان پلاس کې ډېر سخت سړی جوړ کړی، او بل یو داسې زړه درد او سړه وتوګه ته بس په ټول افغانستان کې خبره ده. زما د نړیوالو څخه دا هیله ده چې خپلې مرستې ادري روکي او خپلې مدیریت
د بادغس ولایت د بالامرغال د ولسوالۍ ځینی در سره په خبره کې یم. زموږ سره د کورونا په هکله ځینی کې هېڅ نه و کومک نه ده سوی نه د مویسات د خوا ځینی نه د دولت د خوا ځینی. زموږ په منډي کې کورونا داسې تېزه ده بالګم شی نه لري د اقتصاد خوا ځینی ضعیف دي. بالا ورور نه مو دولت لاسرسی سا نه مو و ډاکټر ته لاسرسی سا نه سړک لرو نه موټر لرو. موږ د دولت ځینې دا خواهش کوو زموږ سره دې کومکونه وکړي. موږ د انساني ناورین سره مخ یو. وسلام.
نوم مې نور الحق دی. د جلال آباد ولایت نه تاسو سره تماس کړم. اورو عدالت دا کار کې کاروبار نه نشته. کورونا دا غریبانان جنگونو پکر سره مخ دی. دې غم وکړي اورو عدالت هویا او دا کم خلک چې سره مرسته کوي دا بیا چې مو چې سره دا مو چې د ماجرونو ریاست چې کم دی دلته هغه چې سره مرسته کوي چې ملک یا عدالت دي شي نه کم دی. چې کړي د غریبانو راغلي دا هیڅ سره مرسته نه دي شوی. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجیرړو پروانه خبرونه کې وړاندې رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ماشومان او د مور د شیدو د اهمیت په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکبي. مخکې تر دې چې دا پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه له نوریاس نوري څخور.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دافر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې رسول الله رخ په لیکري. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولۍ د دوام یوه بڼه نه وه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې غړي هند په بلنه رابلل شوي په افغانستان کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وایي هیواد باید ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب پرون په لندن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې بریتانیا تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د بریتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ورشي. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیې قمندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تېر شپه د نجراب ولسوالۍ په درې افغانیه کې ترسره شول. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ځنګلونو اور لګیدنې د سیمو د جبري تخلیه د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینې سبب شوي دي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګیدو علت اقلیمي بدلون بللی دی. چین نن جمعه په محلي سطح د کورونا وایروس اتیا مثبت پیښې ثبت کړې دي. دغه مثبت پیښې د 2019 کال په وروستیو کې په دې هېواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
اینجا رادیو آزادی است و برنامه صحت سرمایه زندگی. خوش آمدید. سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. موضوع این برنامه به هفته جهانی تغذیه با شیر مادر اختصاص داده شده است. از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر همه سال از اول الی هفتم آگست در جهان تجلیل می شود. در این برنامه درباره فواید شیر مادر برای کودکان و این که چگونه و به چی شیوه شیردهی صورت بگیرد با مهمانان ما دکتر همایون لودین متخصص تغذیه و دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان بحث میکنیم. با آقای لودین سلام و خوش آمدید میگوییم. نخست از شما درباره فواید تغذیه با شیر مادر میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. از تاسو ته د ازادې رادیو ټولو همکارانو ته او د دې رادیو د لارې نه ډیرو ګرانو ټولو افغانانو ته زه خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مور په شیدو کې هم پروتین شته چې مونږه د غوښې او لوبیا نه اخلو. د مور په شودو کې انرژي لرونکي خواړه چې مونږه وریجو ډوډۍ او لوګان نه خلاغه پکې شته. همدارنګه د مور په شودو کې ویټامین ای شته، ویټامین سی شته، او همدارنګه بیلابیل هغه غذایی مواد چې د بدن د ودې لپاره ضروری هغه ټول غذایی مواد پکې شته. نو که چېرته یو ماشوم د مو په شودو باندې د لومړي ساعت نه متصل، یعنی څنګه چې وزېږي او یو ساعت هم د دې په تغذیه کې ځنډ رامنځته نه شي او تغذیه شي، دا به د ماشوم مغز ته هم انرژي ورکړي، د ماشوم هډوکو ته، د ماشوم د بدن سیستمونو ته، لکه هضمي سیستم شو، که هغه د تنفسي سیستم شو، نو ټولو ته به پروتیني مواد او یا د بدن بیلډینګ بلاکس یا خښتي چې ورته مونږ ویو، دا به بدن ته ورکړي او د دې هډوکي به قوي شي، عضلات به قوي شي، سیستمونه به قوي شي، او همدارنګه انزایمونه او هورمونونو ته به امینو اسیدونه ورکړي. همدې تر څنګه د مور په شودو کې چې ما ویل کامل خواړه دي، ویټامین ای ډیر زیات دي، او دا ویټامین ای دا کار کوي چې ماشوم د ناروغیو څخه وساتي. همدارنګه د مور په شودو کې یو ماده ده چې موږ ته د معافیت سیستم د تقویې لپاره اړتیا لري، یا د میکروب مقابله کولی شي، چې هغه په طبي اصطلاح ورته ایمیونو ګلوبولین وایي. دا د مور د شودو څخه ماشوم ته انتقالیږي، او کله چې ماشوم د کوم میکروب سره مخ کیږي دا یې مقابله کوي، او ماشوم نه پرېږدي چې په ساری او غیر ساری ناروغیو اخته شي، لکه نس ناستی نزیتی سالاتو نیه مخنیوی کهی، ده تنفسی ناروغیو سخه مخنیوی کهی، او همدارنگه ده ماشوم مزمن ناروغی هم منزا اولی او نپریدی چه ماشوم لکه پا شکره پا ناروغی اخته شي، او یا پا نور و مزمن و ناروغی اخته شي.
اکنون اگر بگویید که شیردهی به مادران چی فوایده دارد؟
بسیار 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 یک سوال مهم. اما شیردهی وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میدن به حد زیاد فواید دارن. اولین فایده شیست که این مادر از سرطانهای سیدیه و سرطانهای تخمدان وقایه میشن. وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میدن این دو حالت دارن. یک، او مادرهایی که طریقه درست شیردهی را یاد ندارن کم شیر به میره، متباقی طفل چون امو مکیدن یک طریقی خاصی میخواین که امو جایی که ما برشان در اصطلاح تیبی آریولا میگیم، یا امو جای سیاهی پستان مادر، اگر مکمل او را در یک طفل بگیرن به این معنی که امو ذخایر و قناتهای شیری را طفل فشار میده و شیر خارج میشن. اگر یک مادر یا یک کارمند صحی با مادر کمک نکند و امو جای طفل نگیرد و مادر طفل به طریقی درست آغوش خود نگیرد، به این معنا که امو شیر اخیری خارج نمیشه، و وقتی که شیر اخیری خارج نشد با مادر درد پستان، ابسه یا دانه پستان و بالاخره سرطان پستان پیدا میشن و شیر مادر کم میشن. اولین فایده ایستن که اگر مادر کاملا به طفل خود شیر بدن از سرطانها و سرطانهای سیدیا و تخمدان وقایه میشن. دومین فایدهش ایست که وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میدن به این حالت دو هورمون افراز میشه، یک شما اکسیتوسین میگیم و دیگه پروداکتین میگیم. خداوند جل شانه این نظام قسمی عیار کرده که امی اکسیتوسین که افراز میشه عینا اما خونریزی بعد از ولادت، وقتی که مادر و طفل به دنیا میارن و خونریزی بدش پیدا میشن، این اکسیتوسین که به خاطر تولید شیر است یا به خاطر جاری شدن شیر است، این عین وقت کار میکنن و باعث میشن که امیش خونریزی رو متوقف کنن. نو مادر از خونریزی وقایه میشه، ضمن از کمخونی بعد از ولادی مادر زودتر خوب میشه و یا وقایه میشن. سومین فایده کش که ما در سطح جهانی سوم و یا در کشورهای آسیایی در این مورد زیاد بحث شده، مادرایی که به طفل خود شیر ندادن معمولا به امراض روانی مبتلا میشن، و علتش ایست وقتی که یک مادر به طفل خود شیر میتن و اکسیتوسین و پرولاکتین افراز میشه، عین این باعث میشه که سیروتونین و بعضی انزایمای دیگر تنبیه کنن و او باعث خوشی مادر میشه و مادر از اضطراب و تشویش و امراض دیگه روانی وقایه میکنن. نو ایج است که ما میگم که شیر با مادر با اون که جدی فواید دارن، اگر یک مادر میخواین که در حمل خود وقفا بیارن، شیردی بهترین طریقی فیزیولوژیک و یا نرمال فاصله دهی بین ولادت ها، بلخاصا برای 6 ماه اول بعد از ولادت است که این مادر وقت کافی می داشته باشن به طفل اول شیر خود بدن، و طفل دوم را بعد از اینکه به طفل اول برای 2 سال شیر داد پلان گذاری کنن و طفل دومی خود بعد از 3 تا 4 سال به دنیا بیارن.
تشکر بسیار زیاد از شما دکتر سبیلودین. دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان هم به برنامه با ما پیوست. صافی صاحب سلام، خوش آمدید.
تشکر فروخ صاحب، زنده باشین. من هم بنابه خدا با شما همچنان به شنونده های آزادی دارم.
صافی صاحب، سطح آگاهی مردم به خصوص والدین درباره فواید شیر مادر نسبت به گذشته در افغانستان چقدر بالا رفته و برای آگاهی دهی بیشتر چه اقدامات روی دست است؟
تشکر فروخ صاحب. در رابطه آگاهی دهی مادر را باید بگوییم سروی هایی که حساب اجرا شده بیشتر اونا رفرنسی و مؤخذ هستن، از پیشان استفاده میکنیم. در این مورد خوشبختانه باید نسبت به سالهای شرکه سال 2004 و 5 و مخایسه کنیم برای با های 2003 و 2018 یک فیسنسی بسیار خوبه در این مردم شیر مادر مهم سوناوید شیر مادر تا خوشبختانه یک دیگه میشه، ولی بسیارم این ارقام را تقریبا 58% برام.
صافی صاحب با مزرد موقعیت خود رنده که لطفا اگر تغییر بدهید تا صدای شما واضح تر شنیده شود.
میشنویم فروخ صاحب؟
بله میشنویم، فعلا نسبتا بهتر است.
دیگه به خاطر سروی اخری را که ما داریم تقریبا به حدود 600 اگر بگویم 600 مادرا به اطفال خود با سن 6 ماهگی شیر خالص میتا، و این یک امر بسیار مهمه است، چون بیشتر اطفال وقتی که مصاب به سوی تغذیه میشه از این مرحله اول طفولیتشان شروع میشه. وقتی اگر ما مقایسه کنیم با سالهای گذشته یک پیشرفت خوبی داریم در این قسمت، ولی باز هم اگر ما ببینیم 40% مادرها تا هنوز متاسفانه با اطفال خود شیر خود نمیده که یکی از معضل بزرگ به سطح کشور میباشه، و هنوزم ما ضرورت داریم که به سطح مردم کار کنیم و بالاخره به سطح آگاهی مردم بلند بره و مادرها با اطفال خود شیر خود برشان بده، چون شیر مادر بهترین غذای است و مکملترین غذا است. با یک طفل هیچ غذای دیگه جانشین شیر مادر شده نمیتونه، چون شیر مادر چیزی است که با مضرات طفل کاملا یک چیز عیار شده است، از نگاه مواد مغذی کوچک، از نگاه مواد مغذی بزرگ، و همچنان از نگاه ذرات آب. پس به خاطر در سطح کشور تا هنوز ما ضرورت داریم که بیشتر کار کنیم تا بیشتر مردم با سطح آگاهیشان بلند بره و اونا فواید شیر مادر بفهمن و با اطفال خود شیردهی را ادامه بدن تا سن 6 ماهگی شیردهی خالص، و بعد از او تا سن 2 سالگی را در پهلوی ازو که برشون در پهلوی شیردهی که بر شما مواد غذایی خانگی هم برشان میتا، باید تا سن 2 سالگی را به شیردهی هم ادامه بدهد.
تشکر. لطف بکنین دکتر صاحب. صافی اکنون شما هم بگوین در مورد مهارت های شیردهی یا ای که به کدام طریق بهتر است که مادران شیردهی بکنند.
بله در این قسمت باید ما بگویم به صورت کلی اولی که مادر باید بینیمی پروسه شیردهی آماده شود. موضوع دوم و موضوع وضعیت که درست موضوع فیزیکیش است، به این معنی که مادر باید یک جای باید بینشینه که او یک اتکا داشته باشه، تا چون اگر اتکا نداشته باشه به مرور زمان آیست آیست مادر چون بیشتر خم میشه روی طفل باعث دردهای کمر به مادر میشه. طفل که وقتی در بدن خود میگیره باید طوری بگیره که یک خط مستقیم باید طفل واقع شوه، یعنی طفل باید طوری نباشه، خصوصا اطفال کوچک اگر اونا یک قسمتی از بدنشان خوب برشان اتکا داده نشده باشه و اونا احساس این را میکنه که من میفتم از بغل مادر، پس به خاطر اطفال نارام میشه و این پروسه شیردهی را خراب میکنه. پس وقتی که سینه را برش میته اول این کار باید کوشش شود که طفل به سینه نزدیک شود، نه که مادر به طرف طفل نزدیک شود، چون باز اون وضعیت خراب میشه. وقتی که طفل به سینه نزدیک کرد تماما قسمت های سیایی تینکی است، خصوصا قسمت پایینش باید در دهن طفل داده شود. تنها از نوک پستان نه، چون نوک پستان اگر طفل تنها در دهن خود بگیره و او چون توسط اردو علاشه نوک پستان محکم میگیره، در این صورت اونم قناتای کشیر می او را بسته میکنه طفل. و همچنان باید پستان بیشتر روی بینی طفل باید واقع نشده باشه، چون وقتی اگر بینی اطفال بند میشه پروسه تنفس بند میشه، طفل سیدی را اعلام میتواند. باید مادر خود مطمئن کنه که بینی طفل بند نیست توسط پستان.
دکتر صاحب لودین، چقدر مهم است که به تغذیه مادران شیرده هم توجه شود؟
بسیار این موضوع مهم است. ما در موضوع غواړم چې لږ د تفصیلی تشریح کړم. د یو ماشوم یا د یو شخص د وادي او انکشاف لپاره د ژوند زر لومړۍ ورځې ډېرې مهم. د ژوند زر ورځې یا هزار روز یا ولې حیات، دا په دې خاطر مهمې دي چې کله یو ماشوم د ژوند زر ورځې پوره شوي او هغې نه وروسته د دې په بدن کې هغه وده رامنځته نه شوه یا انکشاف چې توقع کېږي، هغې نه وروسته بیا ډېر تغییرات او بدلونونه ماشوم کې نه راځي. نو په همدې خاطر دا ژوند زر لومړۍ ورځې دا د هغې شیبې نه شروع کېږي چې یو مور حمل اخلي، امیندواره کېږي. که چېرته یوه مور د حمل په جریان کې خ تغذیه نشي، دا ماشوم ښه وده نه کوي، ښه انکشاف نه کوي. او کله چې دنیا ته راځي، زموږ توقع ظاهرا د دې ماشوم نه دا ده چې هدي اوسط 3.5 کیلو وزن ولري د پیدایښت پر مهال، او هدي اوسط 50 سانتي متره قد زیږي ماشوم. د دې تر څنګ د ماشوم ذهني وده او ځینې نور فاکتورونه هم د دې سره یو ځای انکشاف کوي. د مور تغذیه چې موږ د نورو خلکو په شان هم بیانو، جمع اضافي خواړه چې د دې لپاره درې غټ مهم غذایي مواد باید بدن کې موجود وي. یو د مور د انرژۍ لپاره او د ماشوم د انرژۍ لپاره هغه خواړه چې مور او ماشوم دواړو ته انرژي ورکوي، چې هغه وریجې یا الوګان او یا ډوډۍ ده، دا باید حتمي هره ورځ موجود وي. دویم، د دواړو د مور او ماشوم بلخاصه د ماشوم د بدن د بیلابیلو برخو یا ما مخ یادونه وکړه چې باډي بیلډینګ بلاکس یا د بدن خښتو چې امینو اسید او پروټین دي، هغه غذایي مواد چې بدن جوړوي، عضلات او هډوکو ته وده ورکوي، هغه خواړه باید مور ته ورکړل شي. او د نور وخت نه تقریبا یو پر دریمه برخه اضافي خواړه ورکی مور ته، نو دغه به هم مور او ماشوم ته ګټه ورسوي، چې هغه عبارت د غوښې څخه دي. هغه حبوبات دي لکه لوبیا، نخود، می او د نورو حبوباتو په څیر چې په ډېرو لرو ولایتونو کې هم موږ می پیدا کولی شو او نخود پیدا کولی شو، دا د مور د تغذیه لپاره ډېرې اړینې دي.
تشکر. لودین صاحب، برخی از مادران میگویند که شیر کافی ندارن و یا کودکانشان پستانشان را نمیگیرن و یا از نوشیدن یا خوردن شیر امتناع میکنن نوزادان کودکان. توصیه شما به این مادران چی است؟
ډېر ښه خبره دې وکړه. موږ په کلینیکونو کې د خپلو تغذیه مشوره ورکوونکو څخه دا شکایت اورېدلې چې میندې وي شیدې می کمې دي. نو د شیدو کمبود لپاره موږ بیلابیل فاکتورونه دي. لومړی، کله چې یو مور د تیینو هغه برخه چې په هغې کې د شیدو ذخیرې دي او موږ ورته توره برخه وایو، ماشوم ته په خوله کې ورنه کي شودې نه خارجېږي. نو کله چې شودې ټولې مصرف نه شي، سینې خالي نه شي، نوې شودې نه جوړېږي. نو بیا شودې چې نه، نو مور وایي شودې مې کمې دي. یو دویم مشکل دا دی چې اکثره میندې کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي، راحته شي په خپل ماشوم، ولې ستړي شي، ملای ستړي شي، او هغه بیا ماشوم شیدی بس کی. دریمه موضوع دا ده چې متاسفانه زموږ په کورنۍ کې مور ته پوره وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ماشوم ته شیدی په آرام ځای ورکړي. نو کله چې مور یو دم د ماشوم نه د شیدو ورکولو په جریان کې ورته شي، نو ماشوم زد کوي، به د مور د شیدو نه امتناع او د شیدی نه خو زد کوي. دغه ټول دې تر څنګه ځینې وخت کې میندې خپله ذهنن نارامي، اضطراب، تشویش او یا نور ستونزې لري، دا د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې شي.
تشکر از شما. فکر کنم که تماس ما با آقای لودین قطع شد. اکنون می رویم و تماس های شنونده های ما را می گیریم. سلام به شما شنونده گرامی، بفرمایید از کجا به تماس شدین.
سلام خدمت شما فروخ صاحب محترم، روزتان بخیر، خسته نباشید.
سلامت باشین، تشکر، بفرمایید.
خوش سلامت باشین. شما هم تشکر از شما. بسیار زیاد خوشحال هستم سرای تنمیشنم پروختید و دکتر صاحب هم حالا تقدیم میکنم همچنان به همکاران بنزینه فیجنان هستم از پروان.
بسیار خوب، بازم شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه. بفرمایید در مورد موضوع برنامه صحت اگر شما از مهمانان ما کدام سوال مشخص داشته باشین.
تشکر پروختید محترم. دکتر صاحب ما بیدرزادگه کم بود، یعنی در طفلیت اصلا نشیر مادر خیلی استفاده نمیکرد، مادر شمشیر نداشت و وقتی که حالا کلان شده دو سال داره گشته نمیتونه، غذا نمیخواد، فقط به شیر خوش علاقه مندی داره، یعنی شیر مادر قدر تغذیه نشده، بسیار ناتوانید، اصلا گشته نمیتونه و حتی هم دکترین را را اگر بگرد زیاد گریه میکنه. نمیخوام دکتر صاحب چی پیشنهاد میده؟
تشکر. سوال شما را مهمانان ما حتما یادداشت کردن و تا لحظات بعد میشنویم که چی پاسخه به شما خواهند داشت. میرویم به شنونده دیگر ما. سلام، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه صحت سرمایه زندگی.
بله ستار جان، فروغ صدای مرا دارین. سلام علیکم.
سلام قاری صاحب پشتون، بله خوش آمدید میگیم شما را هم به برنامه. بفرمایید.
بعد از دیر مده سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیو شما و سلام به همه شنونده و سلام به مردم یمنستان. واقعا ما باید یک تشکری از شما بکنیم که واقعا سخنای مفیدی را از دکتر صاحب ما شنیدیم و قبل از این عزیز سخنا را ما نشنیده بودیم، آگاهی هم نداشتیم. از رادیو آزادی یک جان سپاس میکنیم. سوالی ما از دکتر صاحب ما است که وقتی که یک تیپر در زمان اسبق که ما خورد بودیم یا بیخی خورد بودیم یا جوان بودیم که یک تیپر تولد میشد، پیش از شیر مادر یک رقم پیشکاری بود به نام گلیکوز میگفت، یک دراز دراز پیشکاری بود و نامو را پیش از شیر مادر بری تیپلا میدادن. حالی الحمدلله مو گفا نیستن. از دکتر صاحب پرسانی مامو است که امو چقدر موزیر واقع میشه و چقدر مفید واقع میشه. دویم در قرآن ما خوانه دو سال شیر میتا یا دو سال دو ما، اگر پرزن از دو سال دو ما امو شیر مادر بری تیپل خود اضافه تر شیر بیتا تا دو نیم سال یا تا سی سال شیر بیتا، امو چقدر بربالای مادر تاثیر گذاشته میتان و بری تیپل چقدر ضرور موزیر واقع میشه.
یک تماس دیگر را هم میگیریم. سلام به شما، بفرمایید خود را معرفی بکنین، از کجا زنگ زدید؟
سلام علیکم، خوری احسان هستم از کابل و تماشای محترم. سوال ما از دکتر صاحب میسم، طفلک نو به دنیا می طفلک نو به دنیا می مادر کلام میشه دیگه، دان طفل میگه من باواز میکنم یا با روغن زرد یا با دنبه یا با ماسک باواز میکنم، با سه روز بعد یا چهار روز بعدش مادرش حمام کرد، حمام کرد بله درکست، اما چقدر طفل فایده داره؟ اما روغن در دان طفل که میتر در آینده چقدر ضرر داره در آینده طفل؟
تشکر از شما آقای احسان. اکنون باز هم از صافی صاحب میشنویم. آقای صافی، شما حتما سوالات را یادداشت کردین، یک به یک اگر پاسخی را بکنین به شنونده های ما.
تشکر فروخ صاحب. در جواب سوال اول همشیره که در رابطه با بغرزادی خود گفتن که مادرشان شیر نداشت، متاسفانه امی لفظ شیر نداشت، بعد از این باید ما کوشش کنیم که به این رقم به حساب به خود تلقین نکنیم و همچنان به مادرها تلقین نکنیم که شیر نداشت. یعنی نبودن شیر، نداشتن شیر یک مادر، این یک چیزی است که ناممکن است، چون وقتی که خداوند با یک مادر طفل میته قبل از روزی شان برش تدارک میبینه. باز باید بگیم که متاسفانه در وقت طفولیت طفل اینی مهارت های لازم که مادر نبود که تام پروسی شیردهی را به شکل موفقانه پیش میبرد. این باید این رقم ذهن نشین کنیم، نداشتن شیر مادر هیچ امکان نداره که یک مادر باشه و او قابلیت تولد طفل داشته باشه و متاسفانه قابلیت شیردهی را نداشته باشه. این ذهنیت باید بعد از این ناس فکر خود بکشیم و همیشه بگویم اگر یک طفل یک مادر نمیتونست که شیردهی کنه، شیردهی کافی کنه به این معنی که اونمون مهارت های لازمه را به خاطر شیردهی نداره. و در این صورت بهترین راهش اینی است که عینی وزیت یا ملاقات با کلینیک ها را باید افزایش بدیم، چون وقتی که یک مادر حمل داره باید به شکل متکرر به مراکز صحی بره و در اونجا از مشوره های پرسنل صحی خصوصا از مشاور دهنده های تغذیه از اون مستفید شوه که تا به اونا برشان بگویه که این پروسه شیردهی چه رقم موافقانه پیش ببرن. برادری خدا به زودترین فرصت به یکی از مراکز صحی دولتی برسانین، چون در تمام مراکز صحی در اونجا یعنی اطفال از نگاه تغذیه ارزیابی میشه، از نگاه وضعیت تغذیه، چون ما در ارزیابی تغذیه اطفال به شکل نرمال داریم، سوی تغذیه متوسط داریم و سوی تغذیه شدید داریم و او وقت میشه که طفل وزن شوه، قد شوه، سنش پرسان شوه، در اونجا چارت های به حساب رشد و نشونما هستن و د اونجا د مراکز صحی پرسنل صحی به اینا بگویه برشان مشخص کنه که بیا در زدی از اینا از نگاه تغذی ده چی اگه وضعیت قرار داره که بنابر اونمو وضعیت بازمشه که برشان مشوره بده اگر خلان خواستم مصاب و سوی تغذی باشه در اون صورت هم برشان موادی مغذایی مشخصه که برشان داده میشه از روی استفاده کنه و همچنان در رابطه با مشوره دهی است برشان مشوره بگیره که کدام غذاها هستن که تا اونا را با هم یک جای کنه و به طفلشان بده تا به این مرحله دو سالگی خدا نخواست مصاب و سوی تغذی نشه و وضعیت تغذیش بهتر تر شود. در رابطه با سوال پشتون صاحب باید بگویم که تقریبا سوالی از اونا کته احسان صاحب یک چیزی بود که بیشتر با مادرها در وقتی که سابقه به نام گلوکوز امپول میدادن به اطفال. خب گلوکوز به حساب اینمی قند است، یک قند از گلوکوز و این قند در شیر مادر به اندازه خیلی وافر و فرمان وجود داره. یک چیزی که تیار در شیر مادر باشه ما ضرورت نداریم که او را به شکل امپول اضافی به یک طفل بدهیم، چون مقدار کافی نیمی قند در خود ترکیب شیر مادر خصوصا در فلا وجود داره و وقتی که ما این را به طفل میتیم ضرورت نیست که ما برشان مواد اضافی دیگر را برشان بدهیم و اینمی پرکتس ها و اینمی تمریناتی که میشه که مواد به حساب گلوکوز یا مواد غذایی دیگر را برشان میده از اینجا در حقیقت ما تغذیه طفل خراب میکنیم، چون شواهد جهانی نشان میده که در تغذیه در ساعت اول بعد از ولادت اینمی یکی از جمله فرصتهایی است که تغذیه طفل از اینجا شروع میشه. اگر ساعت اول طفل شیر مادر را گرفت و سینه مادر استفاده کرد، شما مطمئن باشین که این طفل در تمام مراحل بعدی زندگی خود به شکل درست از شیر مادر استفاده میکنه. در رابطه با سوال احسان صاحب باید بگم که اونا گفت که مادرای بزرگ در خانه وقتی که طفل پیدا میشه و مدت 3 روز به اون مسکن میده. خب بیشتر برداشت از مسکه ای است که یک چیز قوی است، شهمیت داره و مچیم که ای به حساب به طفل خوبتر است و خوب سرش تاثیر میکنه و خصوصا در اطراح مواد غایطه کتشان کمک میکنه، یک برداشتی است. ولی ما باید بگیم ببینین همین چیزی که رنگ زرد مسکه است، شما اگه ببینین فله مادر در 3 یا 4 روزی اول او هم ببینین رنگ زرد دارن و او رنگ زردی که شما میفهمین ناشی از ویتامین ای است و ناشی از شهمیات است. به این معنی این چیزی که در مسکه وجود داره تقریبا تمام از این مواد شیر مادر موجود است، مقدار کافی ویتامین ای شیر مادر است، حتی از مسکه هم بیشتر است. در پالوی از این شهمیاتی که لازم است به خاطر طفل و به خاطر هضم از او، چون وجود طفل تانوز انزایمایشان به قفال نشده که او هر مواد غذایی دیگر را بشکنن و او را قابل هضم و جذب سازه، پس فله یگانه چیزی است که در تغذیه طفل و رساندن مقدار کافی شهمیات ویتامین ای و مهمتر از همه چیز چیزی که به نام آنتی بادی است یا اونمو عناصر مدافعی که است، این را از طریق فله ما به طفل داده میتونیم و طفل وقتی که میگیره نه تنها که در مقابل امراض رو محافظت میکنه، همچنان اون تمام ضرورت های تغذیه از اون را هم برآورده میکنه. پس در این صورت اگر ما به طفل به مدت 3 روز برشان مسکن میتیم به این معنی که او را از یک نعمت بزرگ خداوندی محروم ساختیم و ما بعد از 3 روز چون طفل با مسکن عادت میکنه، باز وقتی که او را به سینه میندازیم طفل از پس عادت های مکیدن از دست میده و نموز که طفل دیگه از شیر مادر امتناع میکنه و او را نمیچوشه و بعد از باز او را ایگریان میکنه و طفل روز به روز لاغر و ضعیفتر شده میره.
شنونده روی خط تلفن داریم، تماسشان قطع نشه، میشنویم از شنونده ما. سلام بفرمایید.
یو مور په دغه حالت کې ډنګر وی دغه چی شي وخې او شیدې ونه لري، ماشوم هم پیدا شي شیدې ونه کم خواړه مړ دی توار کو چې دا شیدې پیدا کی.
تشکر میریم به شنونده دیگر ما بفرمایید. رادیو آزادی برنامه صحت.
فضل هادی ورداګ هم د وخت مې اړیکه پرې شو، نو مو سره نو شاسو نو مې زړه فون پښته دا چې کای مور په یو مرض باندې مبتلا وي، بیا دغه شو درو دی لري دغه مرض انتقال ولای شي خو ماشوم ته او کنه.
صافی صاحب وقت ما بسیار اندک است، مختصر اگر پاسخ بدهید به سوالات این شنونده ما بفرمایید.
با شنونده اول باید بگویم که وقتی که یک مادر ضعیف باشه باید کوشش کنیم که مواد غذایی بیشتر برش بدیم. خب بهترین مواد غذایی اونمو است که در سطح منطقه پیدا میشه. متاسفانه باید بگویم که یک قسم مادرها در مرحله اول حمل دلبدی داره و او دلبدی وقتی که اونا مواد غذایی میگیره یا از طرف صبح اونها یک مقدار دلبدی برشان پیدا میشه، بیشتر از طریق خانمای بزرگ شان توصیه میشه که شما غذا نخورین تا دلبدی کم شه، یا خودش تو فکر میکنه اگه ما غذا نخورم دلبدی ما کم میشه. ببینین از این قسمت اینی سیکل معیوبه شروع میشه، به این معنی که مادر وقتی که غذا نمیخوره و در بدن یک طفل دیگه سوزر را داره، پس هم طفل ضعیف میشه و هم مادر. پس به این خاطر اولین کاری که اینا باید بکنه این است که مرکز صحی در تماس شوه و اونجا برشان بعضی اگر این دلبدی شدیدتر باشه برشان یک سلسله تابلت ها دوا برشان داده میشه که تو دلبدیش کم شوه و مادر بتونه مقدار کافی غذا را بگیره. دوباره صاحب سوال تو جواب که باید وای ما چه دو مور دو شو دوله طریق نه مرزونه دسته نه انتقالیگی دو مور شو دی مسونی دی با جز دی که مور تو برکلوز بلری چی به صورت که باید کوشش کنی خپل پوزی و تری چی ماشین ته انتقال نشی نور دسته مرز نه شره چاغه مور دو شو دونه ماشین ته انتقال شی یا د هپاتایتس بی موضوع هم ده چې هغه ډیره کم موضوع ده به حساب نادر وقتیاتی دونه قابل تشویش ندی ولی مور کولای شي چې وری کې موضوع ده ایډز شي ایډز هم خوشبختانه موږ په ملک نشته دای چې منډي ایډز ولري ته ایډز په صورت کې هم هغه منډ کولای شي چې خپل ماشین ته شودي ورکی ورته.
سلامت باشین. برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما دکتر شفیق الله صافی هماهنگ کننده برنامه های تغذیه وزارت صحت عامه و دکتر همایون لودین متخصص تغذیه که در نیم ساعت اول با ما بود سپاسگزاری میکنیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آزادی رادیو پا یوتیوب که تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.